پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د خبرونې په خبری برخه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. په پیل کې فرشته جلال زئی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډغوري سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي. په لوګر کې چارواکي وایي ډېر ژر به د کابل او لوګر د لارې امنیت سم سي. او په پاریس کې له نن څخه سیلانیان اجازه لري چې د ایفل برج د لیدو لپاره د ایفل د تاریخي څلي د لیدو لپاره ورسي. پاموکری د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې او د بغلان په ډنډغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوالۍ حملې کړې دي. د دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او جوابي ډزو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي د حمله کې حکومتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت ادعا کړې چې د بغلان ډنډغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډله ییز برید شنډ کړی او شپږ وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. چارواکي وایي ډنډغوري کې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې وسلې او مهمات پاتې دي، خو وسلوالو طالبانو پر دغه مسلو باندې خبرې نه دي کړې. په پکتیا کې د تندر قولي اردو چارواکو نن ویلي چې پرون د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د افغانانو او فولاد خان په سیمو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځوابي حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور زخمیان دي. نن په د تندر قولي اردو د رسنیو د دفتر مشر جګړن ایمل خان مومند د په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله تر هغه وروسته واوښته چې هغوی په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. هغه وویل چې د وسلوالو برید له ماتې سره مخامخ سوی، خو په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 3 عسکر زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لارې امنیت ډاټمن سي. د لوګر او کابل ترمنځ پر د لارې باندې په وروستیو کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوي دي او خلک مکررن په دغه لارې باندې د وسلوالو حملو او د نورو امنیتي پیښو څخه شکایت کوي. خو د لوګر د والي ویاند دیدار لوانګ د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه ویلي دي
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او پټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولې وسلوال طالبان اکثره وخت غلچکي بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مورال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې تحصیل لوستلی سئ. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو جنجالي طرحه د امریکا په سنا کې له ناکامۍ وروسته نن د استازو جرګې ته وړاندې کیږي. په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو لخوا پرون د دغې لایحې د تصویب مخه ډپ کړه. دوی وایي دا لایحه پولیسو کې د توکم پالنې د ستونزې د هوارۍ لپاره ډېره کمزورې ده. دا لایحه داسې مهال د تصویب لپاره قانون جوړونکو ته وړاندې کیږي چې امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وګړي جورج فلوید وژل کېدو پراخ غبرګونونه وپارول. په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ډیموکراتانو له خپل اړخه یوه طرحه وړاندې کړې او اټکل دادی چې همدا به تصویب هم کړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون د کورونا ویروس مثبتې پیښې د خبرداري تر کچې زیاتې سوې. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 3,300 تازه پیش ثبت شوه. دا شمېرې د اپریل وروستیو را په دې خوا په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې ګڼل سوې دي. په امریکا کې دغه پیښې مثبتې پیښې داسې مهال کې زیاتې سوې چې په امریکا کې د کورونا ویروس معاینې هم زیاتې سوې، خو چارواکي دغه زیاتي ته ځکه اندېښمن دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې هلته پیښې په کمېدو وې. د تگزاس ایالت حکومت له خلکو غوښتي چې په کورونو کې دې پاتې سي، او په اریزونا کې له خلکو غوښتنه سوې چې ماسکونه دې واچوي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له جمهور رئیس الکساندر ووچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکې وې خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوې وای. دا په داسې حال کې ده چې په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو له 1998 تر 1999 میلادي کاله د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاو. د کوسوا صدر اعظم پرون له بروکسل په یو ټویټ کې ولیکل چې په پرشتینا کې د نویو پرمختګونو لکبل چې په حق کې د ځانګړې محکمې د څارنوالانو تر پریکړه وروسته ورسره مخامخ شوي دي، لازمه ګڼي چې خپل هیواد ته ستون سي او له وضعیت سره معامله وکړي، خو چې باید په بلجیم کې له اروپایي ډیپلوماتانو سره کتلي او خبرې کړي وای. او سیلانیانو ته له نن څخه اجازه ده چې په پاریس کې د ایفل د برج د لیدو لپاره ورسي. په فرانسه کې چارواکو تقریبا درې میاشتې مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک بندیزونه اعلان کړل، او په دې ډول د ایفل برج ته د ورتګ مخنیوی هم وسوه، خو سیلانیان یوازې اجازه لري چې د زینو په لاره باندې په برج باندې پورته سي او مخکې چې لفټونه د دې لپاره جوړ سوي وو کار نه کوي.
له پرشتي جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې واورول. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونو په یو راپور کې وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او هغه څه چې شایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارول کېږي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې په راوستلو کې اغیزمنې وي.
قبل راپور کې اوري چې په تخار ولایت کې ناامنی زیاته سوې ده چې د مسلې خلک اندېښمن کړي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړ شمېر ثبت کړ. اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو شوزو پروګرام خپریږي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او هغه سي چې شایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې اقدامات نه دي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کې ځینې ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات اړوند ډاډ ورکړي، خو باید په عمل کې دا اقدامات ثابت کړي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي. د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره ده. پیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم ترهګرو لپاره پټنځایونه لري، او دا د دې لامل کېږي چې نور هیوادونو ته ترې ترهګر حملې او بریدونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې له همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړي او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت وایاند ګران هیواد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل
د وی هر راز آمادګي وښودله چې د سولې د بهیر تر اوسه عملي کولو کې به خپل اړخ همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارول کېږي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر اوسه کې اغیزمنې وي.
د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټې نه تر بیا تر د سپتمبر دسمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,418 ملکي وګړي وژل شوي او 4,955 نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو او د حقانی شبکې په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي او د پوځیانو تر څنګ ملکي وګړي هم په نښه کړي دي. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دوی د تیر پرتله اوس جګړه راکمه کړې او یوازې هلته بریدونه کوي. په کوم ځایونو کې چې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر دوی باندې عملیات کیږي. بلی صالح صاحب،
ډېر مننه د فیروزی عزیزی په راپور کې. موږ وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پاکستان لا هم د ترورستانو لپاره امن ځای دی او هغه سي چې شي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې اقدامات نه دي کړي. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو چې په دې وروستیو کې خپره شوې عکس العملونه پارولې دي چې پکې د ولسمشر اوسنی مرستیال او د کورنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر امرالله صالح خپل یو قومندان ته ظاهرا امر کوي که څوک له قانون سرغړونه کوي په ډز یې وولي. تفصیل د امید د ظاهر مل پر راپور کې.
کسی که در شعرا استاد نکد برد بزر کلیش بوریدگی بیار و دفتر ما مسئولیت میگیرم.
در غگیز پیغام پا تولینیز و رسانه او که لاس پلاس کیگی چی گنده دو ولسمشیر محمد اشرف غنی لمره مرستیال امرالله صالح ده. پخکار دغه هغه محل ده کوم وخت چې خغلی صالح د کورنیو چارو سرپرست وزیر و. خغلی صالح ته په دې منصوب شوی غک کې د پروان د لوی لارې پخوانی قومندان حاجی خالد ته د هغه لخوا امر کیږي څو هغه کسان په ډز وولي یا دې هم سر لتنی جدا کړي کوم چې په لوی لار د پولیسو پلاتنې ته موټر نه دروي.
هر چی چې نیاز داشته باشي از والی نه ترس، از وکیل نه ترس.
هر هغه څه چې اړتیا وي له والی ما ویریږه، له وکیل ما ویریږه. که هر څوک درته په لوی لار کې موټر ونه دروي وی ولا سره پریکړه راي وړه چې مسولیت اخلم. هر هغه څوک دی وویش مړې لره وغځوه کله دا کار ونه سوکلای کورونای چارو وزارت ته سر راوړه زه یې مسولیت اخلم.
گرفته به وزارت داخله ما نگاش
نکړم. ای رضی با تداش نمش نمیادم زورګر
خو اوس مال چې خغله سالی د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی دفتری د دی ویډیو پاړوای دا کلیپ جالی دی. د خغله سالی دفتر ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کلیکلی زموږ رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جالی دی او د دې موضوع د سیاق په اړه جزئیات او معلومات نه لرو. هڅه مو کړ چې په دې اړه له حاجی خالد سره خبرې وکړو خو له ډیرو حادثو سره سره بریالي نشو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان دا ډول امر د صحرایي محکمې پلي کول ګڼي. حقوق پوه عبدالوحید فرزی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د قانون له مخې هیڅ یو شخص د محکمې له پریکړې او د ولسمشرۍ له منظورې پرته نشي کولی له چا د ژوند حق واخلي.
د محکمې له حکم او د ولسمشر له منظورې پرته بل هیڅ شخص نشي کولی د یو چا د ژوند کولو حق ترې واخلي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د صحرایي محکمو د مخنیوي پر موضوع جدي ټینګار کړی دی. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان له حکومت په ځلونو غوښتي سود هغو خپل سارانه امرونو مخه ونیسي چې له قانون سره په ټکر کې ترسره کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خوست د امرالله صالح دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې زموږ رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جعلي دی او د موضوع په اړه جزئیات او معلومات نه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
او سم خاطر هر دې د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په پروان ولایت کې د بادرنګ حاصلات 14% زیات شوې دي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې سږ کال په پروان ولایت کې د بادرنګ حاصلات 2,550 میټریک ټنه ته ورسیږي. د پروان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاد وایي سږ کال په 825 هکتار ځمکه کې بادرنګ کرل شوې دي. د ښاغلي خیرزاد په خبره تیر کال په دې ولایت کې په 915 هکتار ځمکه کې بادرنګ کرل شوې و چې شاوخوا 2,110 میټریک ټنه حاصلات ترې واخیستل شول. د پروان ولایت بادرنګ په ټول هیواد کې په چاریکاری بادرنګ باندې مشهور دی او د کابل په ګډون په بیلابیلو سیمو کې مینوال لري. د افغانستان د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت په ټول هیواد کې د 50 پراختیایي پروژو د قراردادونو د لاسلیک کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دې پروژو ټول قیمت 413 میلیونه افغانۍ دی. په خپره شوې خبر پاڼه کې همدارس ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې په 18 ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، غزنی، کابل، کندهار، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، پکتیا، پنجشیر، پروان، سمنګان، سرپل او تخار کې تطبیق کیږي. د خبر پاڼې له مخې په 50 پروژو کې 8 د اوبو کاناله، 18 محافظتي دیوالونه، 4 د پلونو جوړول او یو پروژې هم د اوبو د سولر جوړیدو پکې شامل دي. د افغانستان د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژو په پلي کېدو سره به شاوخوا 102,000 کسان په کلیو بانډونو کې مستقیم اغېزمن شي.
اقتصادی خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو بهرنی مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې له اپریل میاشت راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیر ده چې ثبت شوی او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، پرون په امریکا کې څو مثبت پیښې ثبت شوی د کورونا وایرس؟
بله سلام مننه. امریکایي چارواکو پرون یعنی د جون د میاشتې په 23 نیټه په دې هیواد کې 43,000 د کورونا نوي مثبت پیښې ثبت کړې دي. دا شمېر وروسته لا ثبت شوی چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمیر هم ډېر شوی دی. خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو ګراف ورو ورو په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې لیدل شوې دي. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او هم د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د مې پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل. خو اوس په تیرو دوو اونیو کې د بستر شوي ناروغانو شمېر 2 برابره او د کورونا ویروس د نوي ثبت شوي کسانو شمېر 3 برابره لوړ شوی دی. د ټکساس والی ګریګ ابوت وایي چې شایي نویو سیمه ییزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 23 نیټه د کورونا وایرس سباندي 2000 نوي پیښې ثبت شوې دي. د شمیرې د یادې نیټې په 23 ساعتونو کې ثبت شوې. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغۍ اخته شول چې دا د تیرې اونۍ پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډېره د امریکا متحده ایالاتونو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کورونا وایرس نوي شمېرې ثبت شوې دي. خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډېر کورونا وځپل، اوس د نوي پیښو کمی پکې لیدل کېږي.
په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسان شمېر 9,015,245 دغه راز په دې وایرس د مړو شمېر 4,015,000 او درغول سو کسانو شمیر 5,100,000 ته رسیدل دی. اوس چې په امریکا کې د پیښې زیاتې شوې دي، څه تدابیر ورته چارواکو سنجولي؟
د پرونیو شمیرو ته خبرېدو وروسته د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځ برخو کې د کووید 19 ناروغۍ ته خبرېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د 9 ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته پرسیدو سره باید 14 ورځې قرنټین تیر کړي. لکه چې مخکې هم یادونه وسوه، په ځینو ایالتونو کې د محدودیتونو بیا پیل او د ماسکونو پر اغوستلو ټینګار شوی دی. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکې بیرته پرانستل شوي، تر ډېره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمېر لوړ دی. د امریکا په ټکساس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب سو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل 9 پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې دې کمپنۍ په اریزونا او 3 نورو ایالتونو کې 11 پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل 12 پلورنځي بند کړي وو، خو له تیرې میاشتې راهیسې یې په تدریج بیرته پرانستي وو. دغه راز د جون په 23 یعنې پرون په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه سوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي چې دا کار به شاید ډېر خطرناک وي. دا لوبه د نومبر لومړۍ نیټه ته په پام کې نیول شوې وه. کووید 19 ناروغي چې له کورونا وایرس څخه پیدا کیږي، تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 1,00,000 کسان وژلي دي. تاسې مخکې یادونه وکړه، خو دا به وایم چې دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په امریکا کې ثبت شوې ده. او کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې وایرس باندې 4,00,000 کسان مړه کړي دي او 9,300,000 پرې اخته شوي دي. البته دا شمېرې د جانز هاپکنز پانتون وړاندې کړي دي.
ډېره مننه. د فریبا ظاهر په راپور کې مو وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ورځې په اوږدو کې په دې هېواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړه شمېر ثبت کړه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر خری.
په تخار ولایت کې په دې ورستیو کې نا امنی زیاته سوې ده. د مسئلې مدني فعالان او د ولایتي شورا استازي اندیشمن کړي دي. خو د تخار چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره تدابیر لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قروق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتی راست پرسان کن در واقع چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفی است.
په ټوله کې امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ییز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همزه شاهدي کشته شدن سربازا هستیم. از یک طرف هجومات
په دې ورځو کې د تخار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او د سیمه ییزو چارواکو د بېغورۍ ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل
د یو اخر د ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا درو
په دې ورسوي کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی ځکه په خوا د جګړې کرخه د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې وه. خوز د طالقان خر نږدې څنډه ته را رسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
خود تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری بیا وای دی افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا است.
په یو شمیر ولسوالیو که یو سلسله امنیتی ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او له کلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د بېغورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کېږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه شوې چې هیڅ مضر غاز نه تولیدوي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکې تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. د الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګره والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کیږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپېریال د ککړتیا سبب کیږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لویه ستونزه دا ده چې غټې او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج یې خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوي الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغه له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا یې د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوې ده چې د الوتکې د اوس وخت لپاره له لس تر شل چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 300 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړی شي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ، خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زازو اری پولیسوالی نه پاړی کیم د افغانستان د وایي مشرانو څخه هیله کیږي چې زازو کې د افغاني کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دی وکړي هغه بیز د وایي قواو لاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي پلان جوړ شوی دا د ختمېدلو خدای دی وکړي د وایي قواو لاندې ونیول شي. والسلام
نومه حامد ورو ورو چلان مسلمان چلا ورو ورو ته خدای په لحاظ چور چور دی ورو ورو دا ځاپل ولایت چې څنګه په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره الله بس مټرانو ته کومه چې ورو ورو بارانو ګر سره ګر د مټرانو درولې والا چلا ورو ورو خېره باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه د سواختي یو ډېر وانه د سواختي درته غاړي زور درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي ورو ورو موږ دا غاړي دې ازاتري دې دې الله تعالی تعالی دې مر
روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه تراشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کیږي چې وایسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وایسته ولري یا یې څنګه روپو په بدل کې هغه بس پیسې خرڅې. نو تاسو څخه اله او ارزو مې دا چې تر مسؤلو چارواکو پورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسی ازادی رادیو تواجی است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادی رادیو ته راستولی دي.
د خپلواک صافي په نامه ورېدونکو د لغمان لالي شنګول سوالي په خپل سیمه کې لیکلي په دې ورستي ورځو کې په لالي شنګول سوالي کې یو اربیا جنگونو زور اخیستې خو مرګجوب لې ملکیانو ته رسیږي. پرون هم یو ملکی وګړي چې ماشوم مود په خبره چې د ناامنۍ په یو پیښه کې وژل شو. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني او تر څو چې جنگ ونه دریږي د سولې ناری وهل د په خبره چې معنا نه لري. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي تراز دې تلارو په خلاصې دوه سره باید تجاران او هټیوال د توکو په نرخونه کې جدي کموالی راولي. حبیب الرحمن سرپرست د هلمند لناوی لیکلي دا چې په هلمند ولایت کې جګړه توده سوې ستونزه دا ده چې د طالب زندانیان نه خوشی کیږي. عبدالعزیز غالب د مرجع څخه لیکلي باید افغان دولت ډاکټر عبدالرحیم الکوزی تجر تر جره اجازه ورکړي چې د کورونا ضد درمل پر خلکو وویشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازی اریوب لیکلي پکتیا کې ډیر خلک د کورونا له کبله شهیدان سوي او دغه لړۍ د په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې روانه ده. ګل زمان کمال زید کونړ له مرکز لیکلي له ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې په دولتي ادارو کې داسې وړ کسان په دندو وګ ګمارل چې د کونړ په الکترونیکی ادارو کې ګمارل سوي دي. تاسی ازادی ایرادیو تا غواجی است. پا دیخ پروانی که ده مخکش و شوز و اونیز پروگرام هم خبریجی. مخکی ترده چی پروگرام پایل سی ده ساعت ده مهم و خبرونو لندیز لپرشته جلالزیت خبری.
پا پکتیا که ده تندر قولی اردو چارواک و ایلی چه ده میدان وردگ و ولایت ده نرخ و لسوالی ده افغانان و فولاد خان پسیمو که پرون ده افغانستان ده امنیتی زواکونو پا جوابی حملکی چلور وستوال طالبان وجل سویده. ده افغانستان دفاع وزارت و ایلی چه وستوال و طالبان و تیرش با ده نیمروز پا خاشرود و لسوالی او ده بغلان پا دندگوری و لسوالی که ده امنیتی زواکونو پر پوستو بریدونه کرده. دفاع وزارت پا جلا جلا خبر پانو که ده غدوار و پیش و پارا و ایلی چه پا نیمروز که ده طالبان و برید پا شاتم با ولسوی او پا بغلان که هم پا د طالبانو بریت شنسوی او شپش طالبان وجه سویدی دغه ټولو پیښو پاړه طالبانو څنګه دیویلی. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لوی لارې امنیت ټینګ کړي. د لوګر د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د دغې لارې د امنیت د سمولو لپاره پلان لري خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکي وي خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوې وای خو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسما د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو چارواکو د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او د جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاوه. له دې کبله د کوسوا صدر اعظم وویل چې دی باید خپل وطن ته ستون سي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندازه پرون په بېساري ډول لوړه وه. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 4,500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ساری نه لري.
مخکخې خزی
دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هر کله کو لګاونې مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعال مقدسه احمدزی میلمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د خوس په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه و همدارنګه د خیر خیګنی فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، خزینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګه د خیر خیګنی فرهنګي او کلتوري چاري پر مخ وړي. مقدس احمد زیرا سره له ننګرهار نه د تلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی ویو. د ازادي رادیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دې نه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپلو فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې وایي چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوي. تاسو یې له خپلې خولې اورېدونکو ته ووایئ چې په کومو برخو کې کار کوي.
ډېره مننه له تاسو. ډېره مننه چې زما په دې خپرونه کې میلمانه کړم. زما فعالیتونه خو تقریبا 8 کاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې فعالیتونه باندې بوخت یم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز.
د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی په ننګرهار کې؟
په ننګرهار کې فعال د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم. ترڅنګ هغه کونډې او هغه بېوزله خویندې چې خصوصا وروڼه یا بچي یا وروڼه په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغه کورنۍ سره مرسته کوم.
دا راته ووایه چې په ننګرهار کې دی تاسو په ازر کې زیږیدلې د لوګر په ازر کې یو لري پرته سیمه ده بیا راغلی یې په ننګرهار کې دا یو ګډ سفر دی د یوې خزینه په توګه د یوې نجلۍ په توګه څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ بالاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکئ زده کړې وکئ خپل کار پر مخ یوسئ په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکئ دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې څنګه چې تاسو یې وکړه دی اوس مهال لپاره لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده ډېری خلک یې ستونزو مشکلاتو سره مخ دي خو په جنګونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو په ننګرهار کې میشت شو نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې وو چې اوس مهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړم دا مزل په ریښتیا موږ مزل ده او په ریښتیا ستونزمنه ده چې ته د یو ولایت ناراضي په بل ولایت کې کار او فعالیت کې سرل دي چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپورته شو ډېر تېری مخالفتونه داسې وو چې ولې د خپل ولایت ته نه ځم یا د ننګرهار سهم اخلم یا په ننګرهار کې کار کوم خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ او خوشبختانه د ډېری هېوادوالو د لاسنیوي د ستونزو مشکلاتو نه د لاسنیوي باعث ګرځېدلې
د یبې خزی او نجلۍ په توګه تاسو راته دا وایي چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې یا د عمومي توګه د افغان ټولنې چې یوه کلتوري دودیزه او عنعنوي ټولنه ده او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره له ستونزو خنډونو او ننګونو سره مخ کیږي
په ټوله کې خو په ټوله افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې ستونزمنه ده کله چې وخذو د کار فعالیت لپاره راوځي نو ډېرې ستونزې سره مخ کیږي کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي بیا په تیر په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې داعش وو هغه کار شروع کړی و طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود زموږ لپاره ډېر ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه کې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مرواج دي په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و په ریښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت او کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي کار دي وکړي هغه د رسنیو په مخ هم راسي هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي نورو خویندو غږ دې شي د ریښتیا واقع ډېر ستونزمنه وه او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلود ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم
دا راته ووایي چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څېر خلکو ته اوس د فعالیت زمینه برابره ده یعنی څومره نجونې ښځې او میرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي او دوی په اصطلاح د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي دغه وضعیت بهتره شوی دی د پخوا په مقایسه باندې آیا فکر کوئ چې لس کاله مخکې پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط و اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري په ځانګړې توګه د ښځو د مدني کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې
په ټوله کې ذهنیت تغیر کړی ده کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د لږ تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي کار وکړي لکه درس ووایي لوړې زده کړې وکړي د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي محاکمو او قضایاو ته لاسرسی ولري په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده او بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه سوی ده، امنیتي شتون دي دومره نشته، مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي شتون دي چې که چیرې وښور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړي او کار وکړي.
دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کومو برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کومو برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه او کار وکړي؟
په حکومت باندې د سالم نیوکې برخه کې سالم انتقادونه اوسي، حل لارې ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټولنه کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه، هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز برخه کې دې ته شد ضرورت.
یو شمېر مدني ټولنې یا مدني فعالان له خپلو دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې داسې لیدل شوي دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت له لارې پرمختګ کړی، په ځایي چارواکو باندې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي.
درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان ډېر زیات شوي دي، هر یو سیاسي چارواکی، حکومتي چارواکی یو ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې له ځانه یو څو مدني فعالان را ټول کړي دي. هر کله چې دی خپلې کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالانو له لارې تظاهرات ولاریونونه کېږي. او همدا دلیل ده چې زموږ ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره یې ټولنې جوړې کړي، نهادونه جوړ کړي، او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټه ګوري او بخت ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو پېژندلو کې
دا زیاته مننه مقدس احمدزی. تاسو راته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډېر سي پذیره دي، تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي، په ځانګړې توګه سړی چې د ماشومانو سره غزموږ د کورنۍ نه نیولې چلن ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور ځایونو کې مزدورانی، په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخي، داسې ډېرې برخې شته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟
ډېر فوکس زموږ د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغو ماشومان د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشتو میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري درسونه وایي، له بل لوري د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم موږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي دی او چا په غاړه کېږي. فعلا موږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دوی درسونه وایي، تعلیم کوي، او هغه کورنۍ چې په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي په ټوله کې موږ د دغو ماشومانو کورنۍ سره خبرې کوو، ور سره غږیږو چې دا ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي، دوی د درسونو وخت ده، انداز باید جوړه سي او دا په مور او پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې موږ کار کوو د اوس لپاره، چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایه چې تاسو دغه هڅې چې کوئ، منډې تلډې چې کوئ، اتمنه مالی امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده. تاسو په مالی برخه کې له کومو لارو نه دغه خپل مالی د خپلو هڅو دغه مالی تمویل برابروي؟ بس پنه ورکوونکي لارې، موسسات در سره مرسته کوي، حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسساتو یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. موږ هغه د حق الوضویت پیسې دي چې میاشت په میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لورې لس لس افغانۍ، څوک شل شل افغانۍ، د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ، میاشت په میاشت موږ یو صندوق لرو، په دې کې راجمع کوو او موږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه له دې نه کوو. او د خیریت بنسټ په برخه کې موږ تجاران ته د دغه ماشومانو، د دغه کورنیو د بېوزلۍ ویډیو جوړوو، هغوی ته شیر کوو د خپل فیسبوک له لارې، د خپل فیسبوک صفې له لارې شیر کوو، خپرو یې لږ دوی ته، دوی ګوري بیا هغه موږ چې کوم اړیکه شمېره ورکړي په هغې موږ سره تماس کوي، او دوی بیا له دغه اړوند کورنیو سره مرسته کوي. لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې ماشومانو ته موږ د تجارانو کفالت ورکړی ده، د ماشومانو د کورنیو همدغه ډول موږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې، د سوشل میډیا له لارې، یا د خواله رسنۍ له لارې موږ ورته حق غوښتنه کوو. بیا موږ سره تجارانو، مسافرینو ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له موږ سره خویندې ورونه تماس نیسي، بیا د هغوی کومک موږ د غواړو اندازه کسانو ته رسوو.
مننه. خو یو شی چې د رسنیو له نگاهه پرې انتقاد کیږي، هغه دا دی چې دوی وایي دی ځینو ډیرو بې وزلو خلکو تصویرونه خپرول، دی هغوی په اصطلاح هغه دی محرمیت او دی په اصطلاح دی هغوی دی هغه بشري یو درناوی دی ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي، ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي، کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغه سې یو تصویر خپور شوی. دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کیږئ او څه یې څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې، خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري، ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده، دا د یو چا محرمیت ده، دې ته باید ډېره پاملرنه ولري. موږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې، بیا په خصوصا په خیریه برخه کې، اول چې کورنۍ نه ویډیو کوو ترې اجازه اخلو، او د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې موږ پردې راولو، مسل نور کوو، د دوی مخونه پټي په ویډیو کې، بیا موږ هغه ویډیو له نورو سره شریکوو. موږ د دوی د اخلاص مخ یا د ښکاره مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو، البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکوو. او زه په نورو بنسټونو باندې محکومه، په نورو ټولنو محکومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان وي، که خویندې یا ورونه وي، د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو، د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کیږي، کېدای شي پنځه کاله پس، لس کاله پس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي، او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوې ده، کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا هم یو بل مشکل د بنسټ لواله سره رامنځته شي. نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده او زه فکر کوم د دا ډېرې واسي موضوع
د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه راته ووایه. د دې نه څه غواړي له سیاست؟
سیاست د خدمت په نوم تعریفوم چې سیاست معنی ولس ته خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي ځان. په ټوله کې د سیاست زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولی اوسی هغه ډول باندې د ښځو استازولی نه درسوي او مشکلات صد په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بیخي مفسدي بیخي ډیره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولی وکم یا په ټوله کې هغه خویندې وروزم چې هغوی شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې تشویق کړم، نورې خویندې له ما نه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې، هغوی هم راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ها اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنې په افغانستان غوندې و ټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک له تاسو غوندې د یوې خزینه په توګه هم خپل زده کړې وکړي، هم خپل فعالیتونه وکړي، او هم د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرستې وکړي، مدني، سیاسي، کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنیو ملاتړ ډېر ضرور دی. خپل شخصا راته ووایه چې د تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتوانېدی دومره پړاوونه نه راتیر شي؟
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې وم، ما چې په لومړی کې فعالیت شروع کړ هغه وخت زه متعلم وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خو ورو کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړې او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې وو، هغه له موږ سره مخالف نه و. هماغه و چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه، ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید ووایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنیو ته زیاتره کورنۍ یو کیسړی دی افغان کورنیو له لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنیو نارینه د خپلو خویندو لونو د خوندیتوب په اړه هم تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ماته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لوڼې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې یوه منځلارې مشوره ورکولی شئ چې د دوی له خپلو لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپلو کورنیو له ښځمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې پرېښتیا هم دا ستونزه ډېره ده او له کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته به قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېره مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې تور ته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سروري په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پرېږده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس وایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې مونږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې مونږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چېرته مونږ نامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو، خو په دې ډول سره به مونږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته، کومه اړتیا ده افغانستان ته، دا به یو ورځ پله صفر سره ضرب شي. او مونږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوی وشي. زمونږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې مونږ نیمه افغانستان په پښو ودرو، په کار ده چې مونږ تعلیم وکړو، په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو، کار وکړو، همت له لاسه ورنکړو، او خپلې خویندې، لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو، تعلیم ته یې پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یو همیشنۍ ستونزه ده، هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وځي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کېږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کېږي. تاسو څومره دا ستونزه درکړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. مونږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېرې له دې ستونزو سره مخ شو، او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسیون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو له لورې باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښځو باندې دوی ته خپل ستونزې، مشکلات ورسره شریک کړي، او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه شي او دا راکش شي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي، په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لا هم ډېریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د یوې فعالې په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې یم، حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې، مشکلات شریکي، او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب شي او دغه خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کم زیاتره سوي، څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا دی، سره له دې زه اوس خپله شخصي وظیفه هم لرم، په څنګ کې فعالیتونه هم کوم، که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چېرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو ما متمرکزه نقطه به دای له دې وظیفې تر څنګ چې زه به خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نورې خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راشي، دې ډګر ته راشي، مبارزه وکړي، کار وکړي، او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالارې ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په ورستیو کې که تاسو څه خبره لرئ څه ویل لرئ د ورستی ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم مهرباني وکړئ
ډېر مننه انسب له تاسې د ازادي راډیو له ټولو اورېدونکو چې خپرونه یې تر دې دمه موږ سره اورېدلې ده زه په ټولو ځوانانو باندې په ټولو ورونو باندې خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي خپلې خویندو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس ووایي نو زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خویندې ستاسې د میندو ستاسې د لوڼو خدمتو کې اجازه ورکوي چې همدغه خویندې افتخار د دې وګرځي چې یو ورځ د یوې بلې ښځې ته په کار راشي او د خدمت جوګه وګرځي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.